السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې اوسطه خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته په مزار شریف ښار کې د بیګانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ایزو رسنیو هم د تیر مخام په شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منع شوي او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. د هیواد مرکزی بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیا 80 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا پرون شاوخوا 15000 تومنو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیا 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډا د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه یې پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویدن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل پر روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه یعنی د فبروري 24 را نږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومانه. د چین خبری آژانس سینهوا پرون خبر ورکړ چې ولسمشر شی د 24 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی وو ترلاسه کړل. د موضوع نور جزئیات سفیولا ستانکزای اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دی او بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مهال ښه راغلاست ویلی او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره هم لیدلی. مولوي اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر له میاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شوو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو یې هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دم ګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له صفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لویه لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکي لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغه څومره هم په نړیواله سیمه ځکه چې قوي هم وي، د دې دوارخیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم له دې برخې اندېښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره؟ که څنګه،
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه دي. یو فکټور دا دی چې نه یوازې په چین په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویلاندې څوک چینایان هلته ځخې ډېر دي. د متحده ایالاتونو راوتل نه وروسته هغه شخصي معلومات زه حل لرم، مثلا یوه سیمه د بینظیر د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع تصدي ورته ویل کېږي. هلته په هوټل کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې، نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یعنی ابتي ډلې دي، اطراح کړې ډلې دي. نو چین د یوغور مسله د پخوا راهیسې روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو، لږه څه د ویره شته. او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې د دې ته ښه غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځنۍ آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر خپل توان په رڼا کې د هڅو کې چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي، او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر له افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرالېږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 10 میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړي د تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو د مسیاینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغې برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخته ځي؟
د چین نفوس او بیا د چین هغه سیاسي کوم ساختار چې دی چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا هغه ساختار دی او دولت لپاره یې کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل یو اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولی چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې اوس هم لږ تر لږه هغه ښکاره بستې چې طالبانو ته روان دي د متحده ایالاتونو سره 40 میلیونی کڅوړې دي چې هره اونۍ دي، یعنې دا شاوخوا 160 تر 200 میلیونه ډالر هره میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کېږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لهذا هغه پروژې چې دی هڅه کوله چې هلته پلې کړي هڅه ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین به د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه ریسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلیکومانه.
ازادي راډیو څو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخښ کې وو که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندي غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان لپاره د ازادي راډیو 3 ساعته خبرونه یو کلن شوي. ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي راډیو منځنۍ څپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادي راډیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 4 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
روسته لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2023 کال د جنوري په 10 نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 4 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 4 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ایز وخت د ماښام 6:00 څخه د سهار 6:00 پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په 2:30 کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 4 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 4 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. 18 کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوانده
زه لیو زر 390 کال رئیسی ده ازادی راژیو لمنظم آوریدون کویم چی بیالا بیل سیاسی طول نیز فرهنگی و اقتصادی مسائل پخورا و لسی و زر راخکون کی دول پیانوی چو خلق تریگه تا پورتا کری مزمال چی رسانه ده طالبان تر سخت سانسور لاندی دی ده ازادی راژیو خبرون دی ریگه تا ودی سما پکدون طول خلق ده ازادی راژیو نویو خبرونو تا انتظار باسی.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یوه بله همیشنۍ اوریدونکې ناجیه پیوندي وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پړې رسنۍ و چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی من حیث
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه ولسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندېدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان صبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دری او پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا USAGM لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په 22 ژبو خپرونې لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم.
د اجل نیتا چی راشی نبدلیگی، مرگای نکلی و چاہتا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لر.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکی یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثره د فیسبوک کاری یا مثلا نورې
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
مزینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصې کړي ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثیلي ټوټې خپروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده.
ولا انتم خافون ان
غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سوار کو. دا یو ډیره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د هغې له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به ترې متاثره وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار و، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر یې ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همداراز د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشتې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې سب کړی و:
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، که عزت غواړي د نورو په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتګار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چا نه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل بیرته چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزي دارالحفاظ کې استادي پیل کړه. یو وخت د حج، ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیښو شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ له لوستونکو سره حسي تجربې شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، واړه سترګې لکه دو تور تناکی، وچ را گونه پا گاڑو کی خکاریگی، خایستوخ کمی وچ را چچیگی. خایستو زما دا چایو پا پیاله کی تور شمی بر که دوبی دوبی کیگی، مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی، خایستو رگ می پا رگ باندی خوگیگی، خایستو باران دای سرغه می وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستی یې څانګې تاک تا وراغلی، دا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلوی و دلا بس شی. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییگی، ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من را وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړې. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو خو بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دا بیالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیریگی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیریگی.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننې چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولی وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې، له ازادي راډیو
خواله رسنۍ او د دې رسنیو کلتور. په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو له خپل کلتوره پښاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنې کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هیڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځلمار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و. بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمرې تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانی ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 1,000 کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شی د اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي، خپل ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي، زیاتره یې هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي،
ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي، او د ټولنیز ثبات لمنځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدوي خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وای کورنۍ جګړو، بې وزلۍ او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل اوغده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعض نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راغی، د خلکو په زړونو لږ ډیر کښېناست. البته تر دې مخکې رادیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتی وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مسلمان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشحالول او پوها ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بدېږي، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپل خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنې او ویرجنې ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کېږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدې. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه یې لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناس جای دله بدل کړی دی، ولې تېر اوادې به پرسوي ده که څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دي.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبیالله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په ډېره کمې چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوست ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل موږ د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه رسمولی او نه یې سپموو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلق یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او درېیم حساب په نوم په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلې شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنی دی، وخت نا وخت ده سهار بعد سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې پور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره دا راغلی ده. اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا د کوره لوغو جیب وړی یې پرېښی، کور یې پرېښی، دا راغلی ده. نو نن به دا خبره چې ویش ما تا معنا سره خلاصه کړو، دا ویش به سره معلوم کړو. زه چې به خرال هغه ورځ نه دی را خوشي نه به په ما او تا کې څوک سره غږېږو. پرده ښه ده، د سیار تر خبرې د تربرو تر خبرې ډېر تاوان قبلومه، مګر سیار په ځان کښې نه غږوم، تربور په ځان کښې نه غږوم، د تربور سخې په ځان نه پخوم. ذاتی میکرد و مالو اصلی موضوع تا براس و ذاتی کرد ویش خبره ده ویش چنگی ویش نسر کمی چنگی ده سر وکم
ویش خوبه سر کهو نو چنگی سر کهو خوی ده غصی ویش ده که ده سنگسی ده دنیا و سلی و ده خلق و سر کرد ده غصی ویش
اونو خود بیده که سر کهو ده دنیا و سل خودش ده چه ما طول ساب کرده
خا چنگ ده کرده
د کلي مځکې، د کلي ماشینان دي، که شمشانې دي، که برمې دي، که مځکې دي، که کور ده، که لا ده مانا، او که دغسې مانا د بازار کور ده، د غزني درښیم، که د غزني کور ده یا هغه نمره ده،
دانه ټول صاحب کړی ته وچ پنیمای وچ پنیمای داش وچ پنیمای باندې وروره چې مور خو صاحب ته ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او څنګه ولی
ما ته خو وچ پنیمای خو نه د سر کړی ولی دا درې خوندې دا به څه کوي
نو
خو ته خو با کول کو کنه نو کو
خوند ورته د تا پلار اکور کړی په دا کلي کښې یو بل چا هم اکور کړی ده خور ته
بل څوک څه کوي ما ته یې ورکوم زه یې ورکوم
ته سې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادر خان هم کې
یا خو دوی حق لري باید دوی ته خپل حق
ورکړم زه پرې نه ورکوم زه پرې نه ورکوم
ظلم خبر سنگ
معلم تیار ضرورت نه تیار دماغ زه خور ته حق نه ورکوم چې څنګه کوې
زه یې ورکوم
چې له خپلې یې شه بیا ورکړه
له خپلې زه یې ورکوم ته بیا ورکوې
وایه زه نه ورکومه زه له تا سره حساب کړمه ته بیا له خپلې یې شه ورکړه
رواج سکے دگا رواجو میں خراب کری دن محتبر دا رواج محتبر
دن
کی رات کی قرآن کی حدیث کی داغه فارسی ثابت ده زدا
جن امر کوم ورونه دا حساب خلاص مې کړ نه خلاص
ولې نه ورکه زی ور کوم ماته خرو
و ام ته خو دا کار نه خلاص بیا انا خو څو څنګه کسان د کلمه سره
په نوم سره باندې
څه څه چې راکې کوم په
دغه نه کوم معلوم سره
څه مې ته یې نه ته راځي چې ما څه دا څه دا
خو مې څه نه نه
څه دا نه څه دا
خبر
خبر
پروردگار حق اس کا قرآن حق اس کا بہادر صبح وہی مسلم حق رواجوں نے مسائل سے پتہ لگا ہمیشہ خراب کری دادا رواجوں کو خراب کری هر وقت رواجو تک کتلی دی یا مو دی خلقو خبرو تک کتلی چی تاکی راش ندی کری زو ای داشی وکم خیلی تا خودو کو خبرو سیما گرده دیر دتا که قرآن و حدیث تاو گورو پی دور که دی خاند و مسلم حق ده خیر دکا غوا ده سوی دی آغا ده کور و تلی دی پوان نداری وہ کی دیدی سل پسل کی حق کی قرآن و تا حق کرده حدیث و تا حق کرده و حدیث تا ثابت ده شاکی و تا کرده
پخرو
بالکل سل پسل کی حق دار وہ پکڑ دے نہ کوئی پکڑ دے نہ بولے کی ملامت نہ تھا اور کہا چا سخ خپل خوند ته حق نه در کړی خپل خوند دی هغه به خپل خوند پسته کنه ورته ګول دوه کم باندې
ور مو بیا کته غي مو بیا کنه د حساب جنادر خان او کته څنګه خو اخر زوم بیا مو یو څوک سره کنه ولې د حساب مو بیت نه سره را جمله کړی
سره حساب وکي استه دا د خپل نو حق ده
وان تاسو ته تکلیف ده
یہ تقریب نہ تھا دادی خیر کار دا اور پھٹ حق لري تاج دنیا کې هغه دې دغه پلار لران دي په دې کې حق دا مور پلار پیدا دي تا څه دی غنست سید کتاب کې به دي ورور لیک زیات دي خور به کمیا خو سن جن جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
ما دې په دغه ټوله باندې
ما خبر
سو
ازادي راډیو مجلې د دیونی پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې اونۍ زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وي
ہم خار دنانا مخار هغه ژوند په مرګ حساب خدنه.